پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی ازادي رادیو ته ورځي. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د لوی اختر دریم ورځ مو نیکمرغه ده. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان میاشتې شلمه د جولای 11مه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ شاوخوا شل ماشومان مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس بیګانه وخت راپور ورکړی چې دغو ماشومانو د 24 ساعتونو په موده کې سا ورکړې. د هلمند روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دې ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ټیمونه لیږل سوي او د ناروغانو درملنه روانه ده. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي هیله ښیي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز الوتنې پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل
انشورنس لريازه دوی مشکل نه لري، انشورنس ستا کابل په میدان کې او فعالیت ځکه ټول خدمات سکیورټی چیک د مسافر تلاشي او چیک د کارګو تلاشي د ټول ستاندرد دي، د کاوز اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونو ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشترک کړی ده.
د طالبانو لبیا واکمنې دوره وروسته د اماراتو او ترکیش ایرلاین په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل الوتنې ودرولې. د افغانستان د هوا پوهنې ادارې په خپل اعلامیه کې په بدخشان، کنړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او ورښتونو د احتمال خبرداري ورکړي. له زابل، اورزګان، کندهار او غزنی څخه ازادي رادیو ته د تایید شویو شمیرو پر اساس تیرې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 60 کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی مشر عزیز الله فضلی هغه خبرونه ناسم وبلل چې د ده په اړه په خواله رسنیو کې خبره سوې وو. تر اختر څو ورځې مخکې خواله رسنیو کې خبرونه خپاره شول چې ښاغلی فضلی د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په دې تور نیول سوی چې غوښتل یې د جعلي مکتوب په مرسته کرکټ بورډ ته ننوځي او د دغه بورډ ریاست ونیسي. خو ښاغلی فضلی یک شمه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره تر خبرو وروسته څو ورځې په ار کې وو. د اوکراین په دونیس کې پرې وی 15 پوړیزه ودانۍ د روسیې د راکټونو تر لګیدو وروسته ژغورونکو 15 مړي له ویجاړو یو راوېستل. د چارواکو په وینا شاید تر شلو ډیر کسان تر خاورو لاندې پاتې وي. د دونیسک سیمې پوځي قومندان پاولو کیرلینکو پرون وویل چې په چاسیفیار ښارګوټي کې یو ودانۍ په نشه سوې. روسیا چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلې کولو لپاره یې ځانګړي پوځي عملیات پیل کړي، د ملکي وګړو په نشه کول ردوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه شای د سریلانکا په ورستیو ناکرارو کې ونډه لرلی وي. انتونی بلینکن اندیشنه وشوده چې دغه محدودیتونه شای د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب سي. هغه یو اربیل روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه تنه غلجات چې په اوکراین کې دي پرېږدي. مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات افریقا، منځنی ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل. کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړل، دغه صادرات هم په ټپه ودرېدل. سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وخوت. د هغه یو ویان د یک شمې پرز ویلي شومر که څه هم د واکسین دواړه دوزونه یا ستنې لګولي، په کورونا وایرس تخته سوی او ډیر خفیف علایم لري. د ده په وینا ښاغلی شومر به روانه اونۍ قرنطین وي، خو له خپل استوګنځي څخه به خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 90 میلیونه اوښتی او تر 1 میلیون ډیر کسان پکې په دې وایرس مړه سوي دي. سربیایي ټینس باز نوواک جوکوویچ د استرالیا نیک کیرګیوس ته په ماتې ورکولو سره د ویمبلډن اتلولي وګټله. دا اووم وار دی چې نوواک د ټینس دغه جام ګټي. جوکوویچ وتوانید په لندن کې پرونی لوبه کې خپل سیال ته په 4 سیټونو کې ماتې ورکړي. په دې توګه د نوواک جوکوویچ د بریاو شمیر 1 ته ورسید. دا ریکارد د هسپانوي ټینس باز رافایل نادل تر بریاو 1 نمره کم دی. خبرونه مول ازادي راديو نه وريدل د دې ترڅنګ په دې ساعته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري په غزنی او څونور ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي
300 کورونه په دې ډول تخریب شوی دی هم د زر څخه زیات کورونه په قسمه ډول تخریب شوی دی
په کندز کې کاروانګر وایي چې سږ کال یې د خټکیو حاصلات ښه دي خو نورې ستونزې لري
کینو د کټیلر د غون وړال دي تیل جګ دا دیقان ته ضربه ده په دغه لپاره کنه خړکه يم څو ځوانم څه
پورزګن کې ځوانان شکایت لري چې د سږ کال اخترې د نورو کلونو په نسبت کم رنگ دی
په خو ډیر شاملې ډیر شې او کڅن جنگونه هر څوک بیا هم ډیر شو ځکه ار کورنی د سقم جنو
کونړ کې کندي او یتیمان وای په خواني اخترونه له خوشوي ډکوه
و کسان اطمینان دا په غاړه دي نه جامه شته نه پایزار شته نم خشته نم بده نم وزیګان شته
اوکراینی چارواکي د روسي د راکټي بریدونو په نتیجه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي د اخترې زو راپورونو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د 3 ساعت اونیز پروګرام خپریږي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس د اختر درېمو ورځمو نیک مرغسه ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او مالی تاوانونه یې پیش کړي دي د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړ کړي بلخوا د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی صفی الله ستانکزی او نور تفصیل
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي په دې سربیره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته تاوانونه ورسولي طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزنی په مرکز کې شپږ کسه شهادت رسیدلې دي او 15 نور زخمیان دي البته مالی تاوانونه سخت زیات دي په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي
په غزنی کې د سلګونه کورونو دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشي لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی له غزنی ورپورته په زابل کې د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تېرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 150 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي
بارانو سیلابو کورونه یوړل مالونه تر اوبو لاندې سوي دي ځایونه کې نړېدلې دي کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي کښتونه ټول سیلابونه قرباني راغلي دي اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلی و دا کر غنم و دا شان ټول لمنځ ورته وړي دي
د اوبو او اقليمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغه لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولای شي
کولای شي دوی د سیلونو مسیرونه په خپل سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپل یو ځای په مسؤل ډول لاندې خواته تیر شي بل باید خپل کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي یا موانی ورته جوړ کړي د تیګو په موجودیتي څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي یو متر یو نیم متر نیم متر اته دا کولای شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچا کا وکړي یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډیر موثر دي
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداري خبر کړی چې په بدخشان کونړ نورستان لغمان ننګرهار کابل لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او رښتونو د پیښېدو امکان شته په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تیرې وونه هم خلکو د قراري سانه د اخیستیا او سیلونو کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې بې ځایه سوې او کډوالي کورنۍ لا هم بشري مرستو ته سخته اړتیا لري د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو پر رسولو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي نور جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې خلک ناهیلي دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغې ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې بې ځایه سویو کورنیو ته به د خیمو او نورو لومړنیو اړتیاو برابرولو ته دوام ورکړي. یو این ایچ سی آر همدارنګه له هغو کسانو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر څه له لاسه ورکړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري چې له دې ډلې شاوخوا 9 میلیونه بیا بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په تیر دوبی کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو یوه لویه برخه بنده سوه. بیا ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې له اړمنو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارده ډالر وغوښتل. اوس د دغه سازمان لخوا د خپرو سویو شمیرو له مخې 40 هیوادونو او مرستندویه بنسټونو نږدې 2.5 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. ځینو نړیوالو سازمانونو ویلي چې مرستندویان باید د زمي پر رسیدو سره په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. د دغو بنسټونو په وینا د اوړي له موسمه باید د یوې موقع په توګه کار واخیستل سي، مرستې ټولې او د اړتیا په وخت کې په اړمنو باندې وویشل سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
او سم یو مرکه راخلو. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي هیله ښیي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو سره بیګا په دې تړاو مرکه کې وویل چې د دغو شرکتونو له مسؤولانو سره یې کتلي او هغوی د الوتنو د پیل ژمنه ورسره کړې ده. هغه صفی الله ستانگزي ته په مرکه کې وویل
د اماراتو سره تقریبا 2 هفتې مخکې په ابوظبي کې او بیا په دوبۍ کې د اماراتو د مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی وعده دا وه چې دوی به خپل پروازونه د سره کابل ته شروع کړي او دوی خپل یو هیئت رالیږي چې یو اسسمنټ د افغانستان د وضعیت څخه وکړي، سیکورټي چیک او هغه څه سروې او هر څه چې ضرورت یا خدمات وګوري چې ستاندرد دي کنه. دا یو موضوع. دومره خبر د دوی د کارګو فعالیتو چې د ورځې به 40 یا 50 ټنه کارګو د افغانستان څخه ان اینډ اوټ، یعنی هم راتګ هم وړل کارګو به دا به د اماراتو د کمپنۍ د خوا کیږي. پر دې مسله خبرې وکړي. همدارنګه د ترکیش د ایرلاین یو هیات ما 2 میاشتې مخکې په خپل دفتر کې په کابل کې ولیدل او دوی سره مې خبرې وکړې چې تاسو کولی شئ چې د کابل د میدان ټول مسایل یو خپل یو اسسمنټ وکړئ بیا موږ ته خپل گزارش راکړي. دوی دې ته کامل را آماده و چې خپلې الوتنې بیرته کابل ته په نورماله توګه شروع کړي. نو اوس ته پاره یعنی د دوی دوه خدمات، ګراوند هاندلنګ د ځمکني خدمات، اویشن سیکورټي د هوانوردی امنیت، دا دواړه خدمات د تضمین او انشورنس په ذریعه دوی ته ګارانټي ورکړل شوی ده چې انټرنیشنل کمپنۍ دوی تضمینوي. نو د دوی لپاره هیڅ مشکل نشته چې کابل خپل پروازونه راشي.
نو بیا ولې تر اوسه نه دی پیل شوی ښاغلی مونسب چې دومره ژمنې اوس تر شوی دي دوی سره؟
دا بنو د دې ځینې داخلي مسایل چې ایرلاین باید خپل انشورنس کمپنۍ سره دا مسایل حل کړي، هغه ثبوتونه ورکړي چې د انشورنس تر لحاظه دوی مشکل نه لري. انشورنس ته کابل په میدان کې او فعالیت ځکه ټول خدمات، سیکورټي چیک، د مسافرو تلاشي او چیک د کارګو تلاشي دا ټول ستاندرد دي، د کابل اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونه ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتراک کړي.
په خو هم د اماراتو هغه لوکس تیاری د چا خبر افغانستان ته نه را لګل کېدلې، پر ځای به فلای دوبای الټرناتیو استفاده کېدل. همدارنګ په ترکیش کې هم ځینې وختونه پروازونه ډیر ډیلې کېدل. فکر کوي دغه نوی قراردادونه چې ورسره کوي دغه شیان ورسره مطرح کوي که څنګه؟
نه نه نه، اول به د اساس موضوع زرات کوم چې د لوکس او د غیر لوکس خبره قطعا نه فکر وکړي. ایمریت ایرلاین د ورځې یو پرواز هر ورځ کابل ته درلودي او ایمریت ایرلاین زغه ایرلاین چې په دنیا کې منل شوی ایکسپنسیو لاغ های کاس کاریر وو د ټول دنیا د پر. نو امارات د ورځې یو پرواز کابل ته درلود یو نورمال د ټول خدمات انجامیدل. هیڅ وخت نه دیلی پکې راغلی، نه تاخیر راغلی، نه مشکل پکې راغلی. بل موضوع دا چې د فیلم د پر ټول خدمات د امارات د یو ستاندرد کمپنۍ سره په قرارداد کې یو میاشت مخکې قراردادونه امضا شوی دي. ان شاء الله چې خدمات به د قرارداد مطابق تر سره کیږي او په دې کې به هیڅ کمی او کاستی نه وي. کچیرې داسې کمی او کاستی راغله د افغانستان دولت او د اماراتو کمپنی به جوابګوی وي. ګران تاسو په دې مورد کې دوی هیڅ نوه تشویش نه لري. موږ آماده یو چې د ایکاو د اصولو مطابق دوی ته خدمات استاندارد ټول عراق.
فقط اخر کې غواړم د دغه پروازونه چې نو څومره افغانان او خارجيانو ته مشکلات جوړ شي په دغه وختونو کې.
زه به تاسو خدمت ته داسې ارزو کوم چې هیڅ نو مشکل نه دی جوړ شوی، ځکه چې په خوا کې اماراتو د ورځې یو پرواز کوو، فلای دوبۍ درې پروازه کول، فعلاً دپاره د اریانا هوایي شرکت دوه پروازه کوي او د کامیر هوایي شرکت کله یو او کله دوه پروازه کوي، یعنی څلور پروازه. څلور پروازه موږ نورمال د ستانداردو مطابق روزمره اماراتو ملک تلرو ابودابي او د دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ ته. بنان د خارجانو د تګ راتګ دپاره ټول ستانډرد شرایط مساعد دي، هیڅ نو مشکل نشته په دې اړه.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستيال غلام جیلانی وفاوت شي له آزاد رادیو سره خبرې کولې. دوی ویل چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل شي.
آزادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي. آزادي رادیو ته غوښیست. په کونړ کې د کندې او یتیمانو اختر، دوی وایي چې پخوانی اخترونه یې له خوښیو ډک و، خو له کومې ورځې چې د کور سرپرستان یې له لاسه ورکړي، له هغې وروسته یې اخترونه او نور ژوند تریخ شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
45 کلنې مریم څلور کاله وړاندې په جګړه کې د ژوند ملګری بیللی، اوس د وو بچو سرپرستی ورتر غاړې ده. وایي کله چې د وړو پلار ژوندی و، اخترونه او عادي ژوند یې له خوښیو ډکو، خو اوس یې هر څه بې خونده او نورو ته محتاج ده.
الله سره لرو، بل څه نه لرو. نه را تیر نظام کې را سره چا مرسته کړې ده، نه دې نظام کې را سره چا مرسته کړې ده. وو کسان اطمینان ده په غاړه دي، نه جامه شته، نه پایزار شته، نم خشته، نم بده، نم وزیگان شته. او د خدای تعالی غریبانان یو د موسسه چې راځي، موسسات د ملکانو سره دغه کوي مرسته کوي، د غریبانانو سره څوک مرسته نه کوي، د کډوالانو سره نه کوي.
دلته د کونډو ترڅنګ یتیمان هم له بلاستونزو سره مخ دي. دوی ته هم په کوچنیو ځانونو د کورنۍ او نفقې پیدا کولو درون بار پر اوږو دي، نو ځکه د خوښۍ او نورې ورځې په یو ډول کړاوونو ګاللو تیروي. نه کالن شعیب زړی او خیرن جامې پر تن کړی او پلاستیکی بوجۍ لاسونو کې نیولې. نورو ماشومانو او لویانو چې له کومو بوتلونو اوبه او شربتونه څخلي او د سرکونو دواړو غاړو کې غورځولي، هغه راټوله بي وایي.
بازار کې ګرځم، راګر زما مزه کې کور دی او وخت شې مې راغله دار مې نشته دی. زه مو دا کله واخ او کله پېږم. بازار کې ګرځم، بوتلونه غاړو شهر غوندوم، ټول خلک جامې او شینه غوندي مونږه.
کونډي او یتیمان له حکومت مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې دوی سره دې مرستي وکړي، څو دغه بې وسه کورنۍ هم د اختر پر خوښیو پویشي. حکومتي مسؤلین ژمنه کوي چې دغو بې سرپرسته کونډو او یتیمو کورنیو سره به د خپل وس مرسته وکړي او همداراز له مرستندویانو دغو کورنیو سره د مرستې کولو غوښتنه کوي. سږ کال لوی اختر په داسې حال کې مسلمانان لمانځي چې په افغانستان کې لسګونه زره کسان بې دندو شوي، ګڼ خلک وچکالیو، زلزلو، بې وخته واورو او سیلابونو زیانمن کړي دي، چې اوس مهال د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د هر چا مرستو ته سترګې په لار دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکراین په اړه، اوکراینی چارواکي په دونیتسک سیمه کې د روسیې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا شایي تر شلو ډیر کسان تر خاورو لاندې بند پاتې وي. ټول قربانیان او بند پاتې سوي کسان ملکیان بلل سوي دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د روسیې اورګان راکټونو په دونیتسک سیمه کې یو 15 پوړیزه ودانۍ په نښه کړه. د شپې په اوږدو کې د ودانۍ دننه د جسدونو او پاتې کسانو لټون دوام درلود. د دونیتسک سیمې پوځي قومندان پاولو کریلینکو پرون ویل د چارسفیار په ښارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه شوې. د دغه ښار نفوس شاوخوا 2000 اټکل شوی. د چارسفیار ښار یوې اوسیدونکې ویرینا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د 2 راکټونو د لګیدو غږ یې واورید.
د راکټ له لګیدو وروسته موږ په سړک پاتې شو. ما فکر کاوه چې بیا به هم راکټونه لګیږي. ودانۍ 3 ځلې وویشتل شوه. په ودانۍ کې پاتې نه شوم.
په تیرو 2 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د استوګنې ودانۍ د روسیې د راکټي بریدونو هدف ګرځي. د همدې میاشتې په سر کې د اودیسا ښار یوه ودانۍ په نښه شوه چې په پایله کې 1 تن ووژل شول. تیره میاشت بیا روسیې په کریمینچوک ښارګوټي کې یو سوداګریز مرکز په نښه کړ چې 19 کسان یې ووژل. روسیه چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلي کولو لپاره یې ځانګړي عملیات پیل کړي، د ملکي وګړو په نښه کول ردوي. روسیې د فبروري 24 په اوکراین خپل یرغل پیل کړی او تر دې دمه له ګڼو نړیوالو فشارونو او د اوکراینیانو له مقاومت سره سره له خپلو بریدونو لاس نه دی اخیستی.
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هرکلای کوو. د لوی اختر دریم ورځ مو بیا هم نیکمرغه. ورزګان کې خلک وایي چې د سش کال اختر یې کم رنگ دی. دوی وایي علت یې د خلکو کمزور اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او توده هوا ده. دا هم راپور.
دا شور او دواش په ترینکوټ ښار کې د اختریزی میلو دی. چیرې چې د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې سره د ورزګان ولایت اوسیدونکي د اختر د میلو کولو لپاره راټولېږي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم په سژني اختر کې د امن فضا ده، خو وایي دغه اختر بې خونده او بې مزې دی. دی وایي د پخوا په څیر په میلو کې کمو خلکو ګډون کړي او بل چا هم په میلو کې ګډون کړي داسې نه ښکاري چې ګواکې اختر دی وي. ځکه د دې په خبره چې څیرې خسته کوونکي وي او خوشحاله نه وه. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي اعلامیې له د خلکو کمزوري اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او ګرمه هوا یادوي. محمد عارف ترینکوټ ښار ته د میلې کولو په موخه راغلی و.
په دې نننۍ میله کې څه رش نه و. پخوا په څیر به هیڅ نه وه. پخوا ډېره ښه میلې وې، ډېر ښه وې. که څه هم جنګونه وه، هر څه خو بیا هم ډېر ښه و، ځکه هره کورنۍ داسې غمجن نه وه. په دې اختر کې زیات کسان د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، اقتصادي ستونزو سره، نور مشکلات سره مخامخ وو. ځینې باندې
د دغه ولایت یو شمېر نورو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغلته د اختر د کمرنګ کېدو بل علت وسلوال طالبان وه چې پر خلکو یې محدودیتونه وضع کړي وه. دوی ادعا کوي چې طالبانو په ښار کې چاته د موسیقۍ د اورېدو اجازه نه ورکول. چا چې ژره خریولې وای، هغه یې وهله او ګواښونه یې ورته کوله.
نوم سیف الدین دی او تخلیص یې دا د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي یم. خو ځینې وخت موږ هم پر دا ځینو زنځیرانو راګرځوي، شغلې شرافت صاحب، یا مو څوک پیکې ته لاس نیسي، یا هم کالیو ته چې تاسو څنګه کالي جوړ کړی وي. زه را روان وم دلته، یو کښته یو مجاهد په مخه راغلی، بری راته ویل ولورو راته دا ستا پیکۍ وګوره، ستاسې دسمال وګوره، دا په اسلام کې نشته. نو برم یې پلا ورته ویل چې ورور ته خو ماته په دا کتاب کې هم راوښه چې په دغه کتاب کې راغلي چې دا شی نشته. دا خو زما خوښه، زما انتخاب دی.
نکیب له والله اختر خو د پخوا په شان هیڅ خوند نه لري، نه د پخوا په شان میلې شته، نه رش لري، او بل ګرمي هم ده. د اقتصاد ضعیف کېدل دا خبرې دا د اختر خوند نه کوي. او بل غوښتنه مې دا ده چې دوی دا خلک زیری دا پژیره باندې او په دغه باندې په پیکې باندې راګرځي ویې اختر دی. نو اختر ولې خو اختر بولې خو معنا خوشحالي خلک او دغه جوړ کې ژره وخری دی پر ژره باندې نن ګوره ډیر خلک بوت لزیر اول ول ټکول وکړل دا به دی ونه.
پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری د خلکو دغه ادعا او پاره سنجي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعا رد کړی وي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي، بیکاري او نور اقتصادي ستونزې په کمساري توګه زیاتې سوي دي.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کندز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات و. د دې ولایت ځینې بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د تازه میوو، خټکیو او سبزیجاتو حاصلات ښه دي، خو تر څنګ یې د کیمیاوي سرې او د تیلو بیه 3 چنده لوړه سوې چې له کبله د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیز سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو کروندګر محمد الله ازادۍ راډیو ته وویل
نواباد مو دا خټکی راوړي خو تیل انډیواله کې ماته د موږ چې را پیرې راوړي څه شی نه پاتېږي موږ ته پوه شوې مخکې چې مو راوړه تقریبا لس خټکی شل خټکی مو را وکړل ته ورکړل موږ په دا مول تکوال به تیرې کوي اوس خوشته قیمتې دی.
د کندز د اسقلان د سیمې یو کروندګر عبدالسمد چې پر خپل شل جریبه ځمکه کې خټکی کرلی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړي.
پروټ کالی عمر باندې جنگ چرا شروع شو نو موږ هیڅ اصل وانه خزه ځکه خپل وران سو راته جنگ اصلونه موږ غي پاتې زه شش کال الحمدلله بیا د قان لږ گزاره وکړه خلټ بیماری وکړه د مریضۍ د بیمارې سولا پالیزونه بوټي خراب سو راته ځکه د زراعت نه موږ توجه غواړو زراعت موږ ته توجه نه ده کړی.
سلوه کلن نوروز د کندز مرکز د الچین د سیمې یو کروندګر دی. هغه د بزګرۍ ترڅنګ د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار هم کوي. دی وایي له کرنیزو محصولاتو ترلاسه شوې ګټه پر کیمیاوي سرې د تراکتور پر تیلو او د موټر پر کرایې لګیږي.
دغلتم روشین دی منافع کف مکف هم خرڅوم او دشت نه یم بارو خوس لوګر ګردیز پاکستان ټول جوته بارو الحمدلله یقیني بيخي خدا سکاري پروس کلمه یو کاریګر په موټر په سر ولګیدا سکاله الحمدلله شپه او ورځ دی او راضی خلک.
شپېته کلن تاج محمد عمرخیل چې د کندز د میوو مارکیټ کې له دېرش کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي ورته خبره کوي.
خلکو بوټي کې پالیزونه ماجه پاتې دي وخت د سیزن د سرطان میاز باید موږ خټکي وارد کړو زارې خو لاړ ولایتو ته کینو د او کټیلر د غونډ وړال دي تیل جیک دي دا دیقان ته ضربه ده په دغه لپاره کنه خټکی هم څو ځوانم څه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر درې زره او شپږ سوه دوه هکتاره ابي ځمکه او پر یو زرو درې سوه شپېته هکتاره للمي ځمکه کې خټکی کرل شوي دي. د دغې ادارې سرپرست عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په مجموع کې سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو کښت زیات شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي تر څو د دوی مشکلات حل شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرمه، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي.
ازادي راډیو ته ورجست او سم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. د غزنی ولایت له خوګنو ولسوالۍ مې صرف تماس کیم. ما دا پیغام ما نشر کړی چې دلته ډېر بس سیلابونه شپې رالو ډېر کورونه یوړو ډېر مالونه یوړو د کوچیانو کورونه یوړو مالونه یوړو.
زه آغا جان احمدی د هلمند ولایت نادعلي د ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د اختر مبارکي وایم او بیا د افغانستان ټولو ولس ته مسلمان او مجاهد ولس ته او بیا د خوست او پکتیکا او کومې پېښې چې په افغانستان کې سوي دي د هغو قربانیو ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالی اختر سی او نور افغانان و نه جړول سی.
دلته څومره پتنګ سو اختر تیریږي په سلګو 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 اختر تیریږي د غمونو کاپیلې د را روانې په دې خاوره په لمبو اختر تیریږي نه بنګړستا نه نکریزي په لاسو کې د خوبانو په دردو اختر تیریږي ماشومانو هیرې کړې خنداګانې څومره سوړ په دې کوڅو اختر تیریږي هیڅ احساس د خوشحالۍ کولی نشو. دلته څومره سخت په جړېدو اختر تیریږي.
اجمل تورمان احمد شیبر ته سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اجمل تورمان احمد شیبر ته سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اسد لال دین جا صافی امید زہر مل اسد لال دین جا صافی امید زہر مل د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کل ته سلام د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته